په پېښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دم کو د مشال رادیو د نننیو نه ساته خبرونه په دې اخیرنې خبري غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه له احمد الله او
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د کورمه د بشاره سیمو اوسیدونکو په پیښور کې د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کړې ده. ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی زر افغانستان ته سفر وکړي او استرالیا د ټینس لوبغاړي نوواک جوکوویچ ډیپورټ کړل. د خبرونو تفصیل. د کورمه د بشاره یو شمیر اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې د دوی په سیمه کې د مشرانو هدفي وژنې مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي او د خلکو ترمنځ د ځمکو شخړې د هواري کړي. پرون د پیښور پرېس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال د مظاهرینو وینا وا چې حکومت د په سیمه کې له خلکو غټې وسلې هم غونډې کړي. په احتجاج کې شامل قیوم منګل مشال ویډیو ته وویل چې د یو منظم سازش لاندې د سیمې د مشرانو وژنه روانه ده او حکومت یې په مخنیوي کې ناکامه دی.
مونږ د 2014 نه 2022 پورې مسلسل ټارګټ کیږو. مونږ مشران ته تحفظ نه دی ملو په سیټي پړچنور کې. مونږ ضرورت پخېږي. مونږ نادر حالته دوه مونږ ایڈمنسٹریشن ټول حالته نه دی. مونږ پړچنور خلک حالته تي نو کانلی مونږ ته تحفظ روکړل شي.
بلخوا د کورمې مرستیال کمشنر ډاکټر افاق وزیر مشال ویډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په دغه ضلع کې هدفي بریدونه شتون نه لري، بلکې وخت په وخت د شخصي شتمنیو ترس کې دشمنیو په ترس کې د خلکو وژنې کیږي چې دوی یې د مخنیوي هڅه کوي. د نوموړي وینا وه چې په بشارایو کې د ځمکو د شخړو د هواري لپاره یې جرګه جوړه کړې ده او هیله ده چې ډېر ژر به کار پیل کړي. ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی زر افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت بیان ذبی الله مجاهد پرون مخام مشال ویډیو ته وویل چې دوی به له پاکستانی پلاوی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت افغانانو او په ځانګړي توګه ناروغانو ته د ویزو او د افغان کډوالو په اړه په مهمو مسایلو خبرې وکړي. مجاهد افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر کره نیټه نه ده په ډاګه کړې، خو د پاکستان ډانو رسپانې 13 ورځ د پاکستانی چارواکو له خولې ویلي چې د هغه هیواد یو لوړ پوړی پلاوی به د جنوري پر 13 کابل ته ځي. وسلوالو تیره شپه د پیښور په فقید آباد کې یو دینی عالم وشتلی دی. د پولیسو په وینا شیخ عبدالحمید تیر ماخوستن له مدرسې کور ته روان و چې موټر سایکل سپرو پرې ډزې وکړې. د پیښور پولیسو یو ډی ایس پی علمزیب خان نن سهار مشال ویډیو ته وویل چې په حمله کې شیخ عبدالحمید وژل شوی او د هغه ورور شیخ محمد جوبل دی. د پولیسو په وینا حمله کوونکي تښتېدلی دي او د پیښې مقدمه درج کولو وروسته پلټنې یې پیل کړي دي. پولیسو دا نه دي ویلي چې حمله د ذاتی دښمنۍ په وجه شوې که تر شا یې بله وجه ده. د حملې ذمواري هم چا نه ده منلې. د برتانیا د ترهګرۍ ضد چارواکو تر هغې وروسته له امریکایي چارواکو سره په قضیه کې همکاري پیل کړي چې د امریکا په ټکساس ایالت کې د یهودانو پر عبادتخانې د یو شمېر کسانو د یرغمل کوونکي پیژنګلوي وشوه. دغه 44 کلن تن ملک فیصل اکرم نومیږي او برطانوي وګړی و. د امریکا ولسمشر جو بایډن د ټکساس پیښه د ترهګرۍ اقدام بللی دی. د جنوري پر 15 د ټکساس له ډیلس ښار سره نږدې په کولیول سیمه کې یو کس د یهودانو په عبادتخانه کې 4 کسان تر شاوخوا 10 ساعتو یرغمل کړي وو. وروسته د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې اف بی آی کارکوونکي عبادت ځای ته ننوتل او د هغه کس په وجلو یې 4 واړه یرغمل شوي کسان روغ رمټ راخوشي کړل. د برتانیې پولیس وایي د ترهګرۍ ضد چارواکي په دې لړ کې له خپلو امریکایي همکارانو سره په رابطه کې دي. او استرالیا د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړی نوواک جوکوویچ ډیپورټ کړ. د سربیا نوواک جوکوویچ چې د کووډ-19 واکسین یې نو لګولی استرالیا ته تر رسیدو وروسته له قانوني ستونزو سره مخ شو او ویزه یې لغوه شوه. جوکوویچ او ورسره پلاوی چې یو توقیف ځای کې ساتل کېدل پرون د میلبرن هوایي ډګر ته ورسول شول او د دوبۍ په لور یې پرواز وکړ. تموا چنواک جوکوویچ نن د استرالیا د ټینس په آزادو سیالیو یا آسټریلین اوپن لوبو کې ګډون وکړي. جوکوویچ 9 وار د استرالیا د ټینس د آزادو لوبو اتلولي ګټلې ده. دا اتر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو.
د
د کورمه د بشرو سیمو سیمه اوسیدونکو پرون په پیښور کې د احتجاجي مظاهرې لارې حکومت وغوښتل چې دوی امنیت ټینګ او د ځمکو شخړې هواری کړي.
ټارګټ کیږو موږ مشران ته تحفظ نه دی ملو په سیټي پړه چنور کې موږ ته تحفظ راکړل شي.
د بنو جاني خیلو هم پرون په یو جرګه کې پریکړه وکړه چې حکومت دوی غوښتنې پوره نه کړي نو یو ځل بیا به احتجاج پیل کړي.
مخ کې مزل د پوره لای حمل جوړوي د میزو مطالبه کې مسم پرسن وی ام نو امن بحالی وا اف ای آر ختمول وی.
او پر ټورنیزو شبکو د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ د هنرمندانو د سپکاوي او د هغوی د موسیقۍ آلاتو سوځولو ویډیو د هنر مینوال زخت ډېر خپه کړی دی.
د مړو ولس د ویدو ولس دا حال به تر اخره مې د ویډیو رښتوا دی لای او لستر کوم ورته وخت کې وڅ سدي.
هله د مشال رادیو سره اوسه. او دا هم ولنه موجود کرمه د بشرو یو شمیر رسیدونکو پروند په خبر پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دوی له حکومت په سیمه کې د فبرورۍ د مخنیوي د زمکو د شخړو د واری او ولسی خلکو د درنو وسلو ټولولو په څیر غوښتنې وکړې. احتجاج کوونکو تور پورې کړ چې حکومت د سیمه د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي خو د کرمه ضلع انتظامیه دا تور ردوي او وایي په دې سیمه کې هدفي بریدونه نشته بلکې خلک په شخصي دښمنیو کې وژل کیږي. د انتظامی چارواکو په خبره د خلکو ترمنځ د ځمکو د شخړو د هواري لپاره د یوې جرګې له لارې کار روان دی. د تاریخ او رگزی رپورټ چې د مظاهره چانو پر شعارونو پیلېږي.
دا نارے دا بشرو جوش میرو سدن کیو پا پی خور کے دا پریس کلب مخیتا دا احتجاج پتو گو وحلے دوی حغل تا دا اتوار پا مسپخین دا مظاہرہ تر حقی ورستا وستلے چی پا بشرو کے دا مدگی کلی لمالی خیلو سرا دا زمک بسر نخط اوشولا. پا احتجاج کے شامل دا بشرو محمد اکبر خان وای زمک غصب کی گی خو حکومت مخانه نسی چی دا غا صورتحال دوی په تشویش کې چولی.
تجاوزات روان دي د بشری د شمال په اړخ کې غټي غټي کلاګانې شوې دي چې هغه د شپې ګجربو پوری وای و کلا ده. اصل کې کشيري د په مال د کاغذاتو پیټوري ګردور صدر کونینګوي او تحصیلدار سره د ما په مال کاغذاتو کې نیوي. نو نن زه هم زه د سخت کوم د ما د سر هم کلم کړل شي ولی چې زه په قضاوت سره به دعوا کوم او کشيري په مال د کاغذاتو کې وي نو ولې د ما سره ظلم کوي.
په بشرو کې مالی خیل د جراند پزماکه د ملکیت داول لري چور باندې د هغوی سو واره لمدګي کلی خلکو سره جنگونه هم شوي دي. یو بل احتجاج کوونکې سید ګل وای کله هم جنگونه پیل شي نو پکې د غوډو وسلو استعمال کیږي او زیاتوي حکومت ولې د هغو اخودل شي وسلو پر ضد کاروایی نه کوي چې د سیمه امنی له خطر سره مخامخ کړي دي.
مونږ دې ته نه پیګو چې خاص کر ضلع کورم تا حکومت څنګه بي واسره وزیرستان بیجاوار سواد ټول جنس باندې څه وکړل څه وسره ونه کړل. نن حکومت دې ته بي واسه شوی دی یا بي واسه دی وجه څه ده؟
په احتجاج کې شامل د بشرو قیوم منګل وای د مشرانو هدفي وجنه روانه ده چې دا هر څه تر یو منظم سازش لاندې لډیر وخت ور هي سور سره کیږي خو حکومت ور باندې سترګې پټی کړې دي.
موږ د 2014 نه اوس 2022 پورې ست نه 2022 پورې مسلسل ټارګټ کیږو موږ مشرانو ته تحفظ نه دی ملو په سیټي پړه چنور کې ویلې چې غای موږ اډمنستریشن حالت نه اوس دی موږ ضرورت پیخیږي موږ نادر حالت دو موږ اډمنستریشن ټول حالت نه اوس دی موږ پړه چنور خلک حالت تي نو کانلی موږ ته تحفظ راکړل شي.
بلخوا د کورمې ډیپټي کمشنر ډاکټر افاق وزیر وای په علاقه کې امن یې ډېر په مشکل راوستل او څوک به دغه ته نه پرېږدي چې خراب کړي. چارواکي زیاتوي د چا هم هدفي وجنه نه ده شوی بلکې چې څومره خلک هغلته بنخښ شوی دا هغوی خپلې ساتي دښمنانی دي. ډاکټر افاق وزیر دا هم ویلي په بشرو کې د فریقینو ترمنځ موجود د ځمکې تنازعي د حل لپاره څلورویشت کسیزه جرګه جوړه کړې چې هغه به ډېر زر په دغه لړ کې مثبتې فیصلې وکړي. طارق ورکزه مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شئ. منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز، لنډې صفې دولس زره یو سل لس، پنځلس زره اووه سوه شپېته، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، او ول زر اته سو اتیا کلو هرتز.
د بنو جانی خیلو یو ځل بیا د یوې جرګې له لارې حکومت غوښتي چې د دوی د سیمې د امنیت په مخه خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د جرګې ګډونوال وایي دوی پریکړه وکړه چې که حکومت د دوی امنیت ټینګ نه کړل او ورک کسان یې ورته پیدا نه کړل، نو د یوه پراخ احتجاج لپاره به تیاری ونیسي. جانی خیلو د تیر کال په مارچ او بیا جون میاشتو کې هم د خپلو دې غوښتنو پوره کېدو لپاره احتجاجي ناستې کړې وې. د سیمې انتظامي چارواکي ډاډ ښیي چې په جانی خیلو کې د نامنای پیښو د له منځه وړلو لپاره پوره کوښښ کوي. د عمر وزیر رپورټ اورو.
د بنو جانی خیلو د جنوري په 14مه یو ځل بیا سیمه کې د لویې جرګې د لارې حکومت نه ورسره شو ژمنو پوره کولو غوښتنه کړې. جانی خیلو کې شوې دغه جرګه کې د سیمې ګڼو ځوانانو او مشرانو ګډون درلود. د دوی په وینا یو سلویختې یا کمیټې هم جوړه کړې چې سیمه کې په امن امان، سیمه ایزو ستونزو او خلکو ترمنځ شخړو هوارولو کې به کردار لوبوي او حکومت یې که غوښتنې پوره نه کړې نو د راتلونکي لایعمل پریکړه به کوي. د جرګې او غونډې یو منتظم لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې لا هم مطالبې یا غوښتنې نه دي پوره کړې، چې د تیر کال مارچ او جون په میاشتو کې د پرلتونو ختمولو په بدل یې ورسره کړې وې. لومړی غوښتنه یې سیمه کې امن باوري کول دي.
جرګه چې کې ما وشوه دا د زړې جرګې په تسلسل کې وه چې مصر حکومت ودې کړې وې چې تاسو څومره غو مطالبات دي هغه میجو سر ته رسوي. خدای نه وو ته میاشتې پیرا شوې هغه مطالبې یې سر ته نه دي رسېدلې. تر اوسه په امن باندې غو د سه هیڅ اقدام نه دی غوښتی. نن بیا ځنی خلکو مو حکومي جرګه وکړه او په هغه کې ډېرې سختې پرېکړې وشوې. حکومي سلوشتای جوړ شو مطالبات په عملی کول کې او دغه حکومي سلوشتای هلې لکی کومر وشوی مخکې مزل د پورا سو لای عمل جوړوي. د میجو مطالبه کې مطلب میسنګ پرسن وی امن او امن بحالی وا اف آی آر ختمول وی سره طریقې تی چارې چې کې می دي هغه مش سره مطلب حکومت ودا کړی چې دا توست در کوو. نو دغه په حوالہ سره دا وشو راون اتوار په ورځ بندو بیا مهمه جرګه کیږي.
د جانی خیلو دغه جرګې په اړه مو چې کلا د بنو ځلې انتظامیه او امنیتی چارواکو نو پختل نو یو والا چارواکی چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې هم د بنو مرستیال کمیشنر له جانی خیلو سره جرګه کړې. دوی ته یې هر ډول اطمینان ورکړې. د جانی خیلو ډېرې غوښتنې پوره شوې او پوره کیږي. سیمه کې د پخوا په پرتله امن پر ځای شوې او هڅې روانې دي. د سیمې لپاره ترقیاتي پیکیج منظور شوې او ډېر زر پې کار هم پیلېږي. جانی خیلو مشران وای چې لومړی سیمه کې امن غوښتنه ده چې زر عملی شي. د پرلتونو په دوران ورباندې جوړې مقدمې لا نه دي ختم شوې چې زر ختم شي، نیول شوي کسان یې رها شي. سیمې لپاره ترقیاتي پیکیج هم زر عملی شي. جانی خیلو تیر کال د مارچ په میاشت کې د غلطه د څلورو ځوانانو مړو مندل کې دو پس اته ورځې او پس د جون په میاشت کې د سیمې یو مشر ملک نصیب خان وسلوالو لخوا وژل کې دو پس اته ویش ورځې پرلت کړې وو چې وروسته یې حکومت سره مذاکراتو پس دغه پرلتونه ختم کړي ول. دوی وایي د هغو پرلتونو په بدل ورسره شوې ژمنې لا هم پوره شوې نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدن کو پا پیخور که دا سهار نه او پا کابل که تنیم بگیشت د خیبر پختونخوا د ټرافیک او ادارې افسران وایي په خیبر ضلع کې د ټرافیک قوانین عملي کړي چې هدف یې د دوی په خبره د ټرافیکي پیښو کمول او د خلکو ژوند ژغورل دي. دوی وایي د کبالي ضلعو ګاډي چلوونکي کسان باید ډرایوینګ لایسنسونه ترلاسه او ټول قوانین عملي کړي، کنه د خلاف ورزیو په صورت کې به هغوی جرمانه کیږي. تفصیل د فرهاد شینواری پر رپورٹ کې.
د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دوه رستو په خیبر ضلع کې د ټرافیک قوانین عملی کړل شوی او په دې باندې خلکو ته پوها ورکول کیږي او د ډرایوینګ لایسنسونو جوړولو لړۍ هم پکې پیل شوې. د خیبر ټرافیک د دفتر چارواکي وایي تر اوسه په ټوله ضلع کې څه باندې 6000 کسانو ته ډرایوینګ لایسنسونه جاری شوي. ځایي ټرافیک او هائی وے ټرافیک په تیرو دریو کلونو کې تر اوسه مختلف ٹریفیکی خلاف ورزیو کې څه باندې 6000 چالانونه کټ کړی او په دې مت کې څه باندې 3 کروڑ روپۍ جرمانه ترې راجمع کړي. د خیبر ضلع د ټریفیک او هائی ویز ڈی ایس پی مظہر خان مشال ریډیو ته وایي اوس په قبایلی ضلعو کې د ټریفیک قوانین عملی شوي او ډرایورانو لپکار ده چې خپل لایسنسونه جوړ کړي.
ڈرائیونگ لائسنس تے مکھ کے گل بہار کے وہ دل ترا غلط ہے ڈرائیونگ لائسنس چالا ملوشی اغول چ کم دے ذمہ واری تغشی و اسرا ایجوکیشن امیر کو چ تے گورنمنٹ آف پاکستان دے طرف او ڈرائیور شے تے بے خپل زان نہ زیاد چ کم دے دبل خیال کوی امدا شان دے چ کم دے ہیوی ٹریفک چ کم دے مو پابندیم کر وے وغه پک روانہ کڑی دو امید دلنا چ ڈیرا ہدا پورا ہو چ کم دے کمائی پک راغلن دے او انشاءاللہ مکھ کے امدا کوشش دے مونگ دے چیر در ڈسٹرکٹ خیبر دے ٹریفک دے حادثات نہ دے مونگ محفوظ ساتو دے خلق دے جان مال حفاظت کو مونگ ڈرائیورانو لمم چې کم دے مودا خاصتے چې د ټریفیک د وډنانو سره چې کم دے تاون کو دم د تاسو خدمت د پاره ولړ دی.
د جمرود یو فال صدیق پردای وای چې د خیبر درې په لوی الار په دستی توګه ٹریفک سنبھالول او حادثه کنټرول کول مشکل کار دی خو په کار ده په را روان وخت کې پرې د حادثه راکمې شي.
او د مونږ د ټریفیک څومره مسایل دي د ډیولپډ سیټي په طرز باندې به دا هم ان شاء الله تعالی معاشان دي کار کوي چې دا ټریفیک نظام چې کوم دی دا د ټیم سره اپډیټ کی دوله ټریننګ ویر کی او وسرا عام ولس کیم د دغه پر د اویرنس کوشش کی گاڑی چلاولو پر د لایسنس ضرورت وي دا سی یو پروسس باندې پکار دی چې وشي چې اول په خلکو کې دا اویرنس او دا آگاهی او دا شعور راوستلو پر اقدامات وشي چې د لایسنس د موږ د پر ډیر زیات ضروری دی.
په 2013 کې د 15 مېنی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او هلته د پولیسو ٹریفک او عدالت نظام غزول شوی او په مرحله وار تو غورتا نور یو شمیر محکمه هم ور روان دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
درنا پلور.
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اورې دی شي.
مشال ریډیو ته غوږی ریډونکو په پاکستان کې د کورونا وایرس او میکرون بڼې په تیزی سره خپرېدو ته په پام د دې هیواد هوا بازه ادارې په الوتکو کې سورلیو ته د خوړو پر ورکولو بندیز لګولې دي. د پاکستان د کورونا وایرس د څار مرکزی اداره وایي د تیر اونۍ په پرتله په هیواد کې د میکرون بڼې ناروغانو شمیر سیوا شوی دی. ډاکټران بیا وایي خلک د وایرس په اړه پر حکومتي لارښوونو سم عمل نه کوي. ان سی او سی پر صوبایي حکومتونو غږ کړی دی چې د وایرس د مخنیوي لپاره اعلان شوي اقدامات عملي کړي. تفصیل د عبدالحی کاکړ پر رپورٹ کې.
پاکستان سیول ایویشن اتارټی د جنوري پر 15 نیټه په ټویټر باندې لیکلی چې د جنوري له 18 نیټې یعنی له نن څخه به په هیواد کې دننه پروازونو کې مسافرانو ته ډوډۍ او د خوړو نور توکي نه ورکول کېږي. اداره لیکي چې دا ګامې د کورونا اومیکرون بڼې د مخنیوي په خاطر اخیستې دي. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم د کورونا اومیکرون بڼه په تیزی سره د خبرېدو په حال کې ده. د کرونا وایرس د څار او کابو کولو ادارې ان سی او سی د وایرس په اړه ورځني رپورټونو کې جاج واخیسته سي، نو معلومیږي چې یوازې په تیره یوه اونۍ کې په اومیکرون بڼې باندې د اخته کسانو شمیر تر 50% زیات شوی دی. ادارې د جنوري پر 14 نیټه په ټویټر باندې لیکلي چې په تیر شواروز کې 4028 کسان په کرونا وایرس اخته شوي، چې هم دغه شمیر یوه اونۍ وړاندې د جنوري پر 9 نیټه 1502 و. د پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د میډیسن څانګې مشر ډاکټر محمد نور وزیر چې پر کرونا وایرس یې پلټنې کړې وایي چې د وایرس د نورو پاڼو په پرتله اومیکرون بڼه ډیره په تیزی سره له یو کس څخه بل ته لګیږي. د ده په وینا باید دا جدي واخیستل سي.
دا یخ خبره ده چې وجل او دغه د کوي دوره لکه زوره ډلټا کول ور سره تا دی یو ربل تا خوری دو چانس دی زیاد وی. نو خلکو تا پکار دی چی کب ایسو پیز دی ایسو پیز دا یو بل لر لر ساتل، باس کا چول، بیزای اٹو خیدل یا پرجی نکول، دا دی خیال دی او سب خلق اب دک شانتی ساتی.
دا اومیکرون وایرس خپریدنی پاکستان دا کرونا لپنزمی چپی سر مخامخ کردی دی. تیره چپا د کرونا ډیلټا بڼی وه چې د تیر کال سپتمبر میاشت کې زور کم شوی و، خو د اومیکرون له زیاتېدو سره د پاکستان د وایرس د څار ادارې ان سی او سی د جنوري له 12 نیټې څخه ځینې بندیزونه اعلان کړي دي. ادارې صوبایي حکومتونو ته ویلي چې د وایرس د مخنیوي لپاره دي پر لارښوونو عمل یقیني کړي. د خیبر پښتونخوا پبلک هیلت اسوسیشن مشره ډاکټر سایما عابد وایي چې د حکومتي اعلانونو باوجود زیاتره خلک پر لارښوونو عمل نه کوي.
دلته خو زه بالکل نه ګورم چې خلک آفیشلز یا چې خلک چې کم یو دی هغوی ماسک چولی. ډېر کم خلک دی خیبر پختونخوا کې چې کم یو ایس او پیز پراپرلی فالو کوي لګیا دي. او مخکې چې کم یو سلور ویوز راغلي هغوی کې لږ ډېر هم سنسو، خو زده ففت ویو کې چې کم یو دی هغوی هر یو کار چې کم یو دی بس بالکل هغه خپل سیفټی میجرز بالکل نه کوي. ایس او پیز خو اړوشته نه دلته. او د هغوی سره چې کم یو دی آفیشل ګورمنټ دی طرف نه هم داسې
هم دا خبره د اسلام آباد د ځوان ډاکټرانو سازمان مشر ډاکټر فیض اڅکزی هم کوي. خوای باید حکومت په سختی سره د وایرس په اړه اعلان شوي اقدامات عملي کړي.
گورنمنٹ چې کوم ایس او پیز دی هغه باندې عمل درآمد ڈسٹرکٹ لیول کی سره تھرو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن چې کوم دی او خلق ته انفارم کی سره. دوم زموږ چې کوم میډیا دا هغه باندې کې ډېر کریډی کردار ادا کوي سره چې هغه تھرو میډیا گورنمنٹ او چې کوم زموږ میډیا هاوسز دی چې هغه خپل آگاہی پروگرامز وچلی او خلک برته اویر کی سره خلق ته آگاہی ورک سره چې بای دا دغه روان سره. درم چې زموږ چې کوم خلک دي کوم چې هینڈ واشنگ دي کوم چې د ماسک استعمال دي یا یو بل سره فاصله اخستن پدې کې هغه داش درې شام موږ وک سره په دا هغه د لاسه چې کوم دا نوې درمو کرینز کوم لیر راغلی سره نو هغه چې دی په ډیر حد باندې هغه کمې دی سره.
د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د واکسین لګولو کمپاین هم دوام ورکړی دی. د وایرس د څار او قابو کولو ادارې ان سی او سی د جنوري پر 15 نیټه په ټویټر باندې لیکلي چې تر اوسه پوری تر 1 کروڑ 65 لک زیاتو کسانو ته د واکسین یو واستن لګول شوی ده.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یو ځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ یې د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
سرلرنه د ننګرهار په ګډون په ټول افغانستان کې ماشومان ته د پولیو واکسین او ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف د جنوري پر 14 د ختیځ زون خبریالان د پولیو په اړه یو خونی سیمینار ته وربدلی ول او د پولیو په دغه ناروغۍ په اړه ورسره هر اړخیز معلومات شریک کړل. په سیمینار کې د خبریالانو وغوښتل شول چې د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې ولسته د خپلو رسنیو له لارې عامه پوهاوی ورکړي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې شتون لري. زمونږ د خبريال د رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې نن د جنوري په 18 نیټه په ټول افغانستان کې د پولیو پر ضد د 200 واکسینو د تطبیق درې ورځې کمپین پیلېږي. په جلال آباد کې د یونیسف نړیوالې ادارې د جنوري په 14 نیټه د سیمه ییزو رسنیو خبریالانو ته یو ورځنی ښوونیز سیمینار جوړ کړی و چې پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ او لغمان ولایتونو د سیمه ییزو رسنیو یو شمیر خبریالانو ګډون کړی و. په دې سیمینار کې د پراجکتور په ذریعه خبریالانو ته د پولیو پر تاریخچې سربیره د پولیو د خپرېدو په عواملو او له دې وایرس د مخنیوي په لارو چارو اړخیز بحث وشو او له خبریالانو وغوښتل شول چې د خپلو رسنیو له لارې د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې ولس ته پوهاوی ورکړي. د سیمه ییزو رسنیو خبریالانو یاد ښوونیز سیمینار د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې ګټور وباله او ژمنې وکړي چې په دې برخه کې به ولس ته د خپلو راپورونو له لارې پوهاوی ورکوي. په لغمان ولایت کې د رغون راډیو خبریال ایمل خوشبین چې په دې ښوونیز سیمینار کې ګډون کړی و مشال راډیو ته وویل
ډیر ګټور ورکشاپ و چې څنګه دغه ساري ناروغۍ یو انسان نه بل ته انتقالیږي او د مخنیوي لپاره باید موږ څه وکړو او خبریالان کوم مسؤلیت لري چې د مایک له لارې ولس ته هغه پیغام ورسوي. نو انشاءالله چې له دې وروسته موږ لاړو خپلو رسنیو ته خپل ولس ته به دغه پیغام رسوو چې څنګه کولی شو له دې ساري ناروغۍ څخه زموږ ماشومان خوندي اوسي.
په کونړ ولایت کې د زلا راډیو ټلویزیون خبریال احسان الله وطندوس وویل په دې ښوونیز سیمینار کې چې د پولیو په اړه څه زده کړل د خپلې رسنۍ له لارې به یې ولس ته وړاندې کوي.
یونیسف د خوانه موږ ته ټریننګ راکړل شو د پولیو خاړه چې پولیو څه ډول ناروغي ده او د څه ډول رامنځته کیږي او انشاءالله په راتلونکي کې به موږ د خپلې رسنۍ د لارې خلکو ته عامه پوهاوی وکړو او موږ ډیر څه زده کړل. موږ به خپلې تجربې له اوریدونکو سره او خلکو سره شریکوو.
په ننګرهار کې د کلید راډیو د نشراتو مسؤول فقیر محمد فقیرزی هم د پولیو په اړه د دې ښوونیز سیمینار ګډونوالو. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه به وکړي چې په خپلو راډیو خپرونو کې د پولیو په اضرارو او د واکسینو په ګټو خلک خبر کړي.
نننی د پولیو په تړاو جوړ شوی پروګرام ګټور په دی و چې موږ پکې ډیر زیات معلومات ترلاسه کړل او په راتلونکي کې مو پلان دادی چې په خپلو ریپورټونو کې عام خلکو ته هغه چې د پولیو د واکسین په تړاو معلومات نه لري او یا غلطو تبلیغاتو د هغوی د دې واکسین تطبیق مخنیوي کړی دی معلومات ورکړو او هڅه به تر ډیره دا وکړو چې په راتلونکو کې په خپلو پروګرامونو کې د خپل مسؤلیت پر اساس د پولیو یا د فالج د اضرارو په تړاو د پولیو د واکسین پر ګټو باندې ولس خبر کړو.
د یادولو ده چې په 1940 زیږدیز کال په افغانستان کې د پولیو تطبیق پیل شو. په 1940 زیږدیز کال د پولیو پر ضد د واکسینو کمپین پیل شو چې په کال کې 4 دورې په مسجدونو کې ماشومانو ته 2 واکسین ورکول کېدل خو هغه مهال په منظمه توګه د پولیو پیښې نه ثبتېدې. خو په 2000 زیږدیز کال کې د واکسینو کمپین له جومات نه کور په کور د تطبیق چارې او د پیښو ثبتېدل پیل شول. خو د 2021 زیږدیز کال د اګست په نیمایي کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول یو ځل بیا د کور په کور د واکسینو د تطبیق پر ځای په مسجدونو کې د واکسینو د تطبیق اجازت ورکړل شو چې د 2022 زیږدیز کال د واکسینو د کمپین لومړی کمپین به هم د کورونو پر ځای په جوماتونو کې تطبیق شي. په ننګرهار کې د یونیسف نړیوالې ادارې مسؤلین وایي چې د پولیو پر ضد په دې درې ورځنی کمپین کې به په ختیځ زون کې تر 1,000,000 پورې هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم وي د واکسینو 2 ورکړل شي. پولیو په نوره نړۍ کې محوه شوي یوازې افغانستان او پاکستان هغه 2 ملکونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس گردش کوي او د مخنیوي لپاره یې وخت په وخت د واکسینو کمپینونه تطبیقیږي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
اردن کو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته وګی په پیښور کې د مخام پینځنی می بجی شوی د خبرونو لنډیز له احمد الله اورو.
د کورمې د بشارایو یو شمیر اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی په سیمه کې د مشرانو هدفي وژنې او مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي او د خلکو ترمنځ د ځمکې شخړې د هواري کړي. پرون د پېښور پرېس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال د مظاهرینو وینا وه چې حکومت د په سیمه کې له خلکو غټې وسلې هم غونډې کړي. بلخوا د کورمې مرستیال کمشنر ډاکټر آفاق وزیر مشال ریډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په دغه ضلع کې هدفي بریدونه شتون نه لري، بلکې وخت په وخت د شخصي دښمنیو په ترڅ کې د خلکو وژنې کیږي چې دوی یې د مخنیوي هڅې کوي. ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی زر افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد پرون ماښام مشال ویډیو ته وویل چې دوی بل پاکستانی پلاوی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت افغانانو او په ځانګړې توګه ناروغانو ته د ویزو او د افغان کډوالو په اړه د مهمو مسایلو خبري وکړي. مجاهد افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر کرنې ته نه د پډاګه کړي، خو د پاکستان دانو رسپانې تیر ورځ د پاکستانی چارواکو له خولې ویلي چې د هغه هیواد یو لوړ پوړی پلاوی بعد جنوري پر 13 کابل ته ځي. وسلوالو تیره شپه د پیښور په فقید آباد کې یو دینی عالم وشتلې دی. د پولیسو په وینا شیخ عبدالحمید تیر ماخستن له مدرسې کور ته روان و چې موټر سایکل سپرو پرې ډزې وکړې. د پیښور پولیسو یو ډی ایس پی عالم زیب خان نن سهار مشال ویډیو ته وویل چې په حمله کې شیخ عبدالحمید وجل شوی او د هغه ورور شیخ محمد جوبل دی. د حملې ذمہواری چا نه ده منلې. د برتانیا د ترهګرۍ ضد چارواکو تر هغې وروسته له امریکایي چارواکو سره په قضیه کې همکاري پیل کړې چې د امریکا په ټیکساس ایالت کې د یهودانو پر عبادت خانې د یو شمېر کسانو د یرغمل کوونکي پیژندګلوي وشوه. دغه 44 کلن تن ملک فیصل اکرم نومیږي او برتانوي وګړی دی. او استرالیا د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړی نواک جوکوویچ ډیپورټ کړ. د سربیا نواک جوکوویچ چې د کووډ-19 واکسین یې نو لګولی پرون د میلبرن هوایي ډګر ته ورسول شو او د دوبۍ په لور یې پرواز وکړ.
مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موجود. برتانیا د یو خیریه بنسټ آکسفام موندنې ښیي چې کرونا وبا د بډای خلکو شتمنۍ نور هم ډیرې کړې دي، خو برعکس بېوزله کسانې بیا نور هم زیانمن کړي دي. دا رپورټ چې پایلې هم نن خپرې شوې ښیي چې د نړۍ په کچه همدا نابرابري هر ورځ د څه باندې 20,000 کسانو د مرګ لامل کیږي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورټ له اسد الله لودین اورو.
د اکسفام موندنې ښیي چې د کورونا وبا له پایله د نړۍ د 10 تر ټولو بډای کسانو شتمني څه باندې 2 برابر شوې او 1.5 تریلیون ډالرو ته رسیدلې ده. په ورته وخت کې د وبا له پایله د نړۍ په کچه له 160 میلیونو ډیر کسان د بیوزلۍ خواته بیول شوې دي. اکسفام د خپلو موندنو راپور نن د جنوري په 18 داسې مهال خپور کړ چې همدا اونۍ د نړۍ د اقتصادي مجمع آنلاین غونډه هم په داووس کې جوړیږي. د اکسفام موسسې په راپور کې راغلي د همدې وبا په ترڅ کې ډیر بډای خلک د مالی او پولي تحرکاتو او ونډو له کبله لا بډای شوي. دا په دې معنی چې د وبا له پایله په هر 26 ساعتونو کې یو شتمن کس میلیاردر شوی دی. د راپور له مخې د نړۍ لس تر ټولو بډای کسان د 3.1 میلیارد بېوزله کسانو په اندازه شتمني لري. د اکسفام د راپور لیکوالانو ویلي د اقتصاد دا چاره تصادفي نه بلکې انتخابي ده. د دوی په وینا اقتصادي تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته کیږي چې د سیاسي جوړښتونو تګلارې یوازې د بډایا او ځواکمنو کسانو لپاره جوړیږي. د راپور په وینا دا وضعیت په نورو ټولو بېوزله کسانو، ښځو او نجونو ناوړه اغیز کوي. راپور کې ویل شوی چې د همدې نابرابرۍ له کبله هر ورځ 21,000 کسان روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي، جنسیتي تاوتریخوالی، لوږې او اقلیمي بدلون له کبله مړ کیږي. د اکسفام پر راپور کې غوښتنه شوې چې پر بډایا او میلیاردرانو باید مالیه ډیره شي چې له مخې په بېوزله هیوادونو کې د کورونا واکسین تشه هم تر یو ځایه ډکه شي. دوی ویلي اوس مهال د دې واکسین مانوي مالکیت له بډایا هیوادونو سره دی.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کرونا وایرسا ژغورل شي.
اوریدونکو، یونیسف په افغانستان کې له 15,000 کورونا سره د نقدو پیسو د ویش پروسه پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف چارواکي پر اړمنو کورونایو د نقدو مرستو د ویش لپاره پرون نورستان ته تللي ول او هلته سلګونه کسانو ته مرستې ورکړې. یونیسف ویلي اړمنو سره د مرستو تر ټولو اغیزمنه لار د پیسو ویش دی، چې دوی په خبره هغوی وکولی شي خپلې اړتیاوې ورباندې پوره کړي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د یونیسف چارواکي وایي تیرو شلو کلونو کې دوی لومړنۍ نړیواله اداره شو چې کارکونکي نورستان ته ځي او هلته له خلکو سره مرستې کوي.
دلته پرون کې هوا ډیره سړه ده، د شپې تر منفی 15 پورې رسیږي.
د یونیسف د نغدو پیسو د مرستو یو تنظیمونکي نن کې ووپین له خپل همکارانو سره د نورستان مرکز پارون تتللی. هغه په یو پیغام کې زیاته کړې چې د ژمي پر مهال اړمنو ته د مرستو تر ټولو اغیزمنه لار همدا د نغدو پیسو ویش دی.
دلته د نقدو پیسو د ویش یو مرکز ته راغلی یو، چیرته چې کورنۍ پیسې ترلاسه کوي. سو خپلې اساسي اړتیاوې کولی شي چې ګرمې کمپلې اخلي، خواړه یا د ماشومانو د درملنې، د دغه ښځو اسناد کنټرولېږي او وروسته به پیسې ورکول شي.
پارون سره لدی چې سخت واورو پوښلی او مواصلاتي لارې هم ستونزمنې دي، خو بیا هم د مرستو د ترلاسه کولو لپاره لری او نږدې سیمو ګڼ اړمن د مرستو د ویش مرکز ته ورغلي. د پارون یو اوسیدونکي چې پیسې ترلاسه کړي وایي،
زه په دې پیسو باندې خپل ماشومانو ته خواړه واخلم، د غوی لپاره به ګرمې ژمنې کالي هم واخلم.
د یونیسف لارې پر اړمنو د نغدو پیسو د ویش لړۍ تازه پیل شوې. تمه ده دمګړۍ د نورستان په ګډون په دریو ولایتونو کې 15,000 اړمنو او بېوزلو کورنیو سره نغدي مرستې وشي. ملګري ملتونو له څو اونیو راهیسې افغانستان ته نغدي پیسې استوي او بیا یې د خپلو بېلابېلو ادارو له لارې په مستقیمه توګه په اړمنو خلکو باندې ویشي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف افغانستان څنګه مرستيال فاروق ادریان دومون په خپل ټوټر باندې د یونیسف د نغدو پیسو د ویش کارکونکو ستایلی چې په سختو شرایطو کې اړمنو ته مرستې رسوي. ښاغلی دومون زیاته کړي دا ډیره لویه لاسته راوړنه او غټه خبره ده چې یونیسف د افغانستان په ډیرو لورو پرتو سیمو کې اړمنو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. د یونیسف د چارواکي زیاته کړي چې په هر ډول شرایطو کې له اړمنو افغانانو سره د مرستې هوډ لري. ملګرو ملتونو اټکل کړي چې پر روان ژمي کې 23 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، ځکه له دې ډلې اکثر له سختې لوږې سره مخ دي.
تمشال ویډیو د سی شنبی یا نهی ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوو نیمو بجو
تورتمونه
په درې نیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو
په خوست کې د رسنیو استاذي او خبريالان وایي په روستیو میاشتو کې د دوی ستونزې ډېرې شوې او که مسؤلي ادارې ورته پاملرنه ونه کړي ممکن یو شمېر رسنۍ وتړل شي. د هغوی په وینا د رسنیو د مالي سرچینو کموالی، د هغو لپاره د واضح خپرنیزې تګلارې نشتون او پر وخت معلوماتو ته نه لاسرسی د دوی له مهمو ستونزو څخه دي. په خوست کې دا مهال 44 رادیوګانې او 6 سیمه ییز ټلویزیون چینلونه فعالیت کوي. نجیب الله الوخیل معلومات لري.
په خوست کې د سیمه ییزو رسنیو مسؤلان او خبریالان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل کارکونکي کم کړي او د رسنیو ګڼ خبریالان بیکاره شوي دي. دوی زیاتوي که مسؤول نړیوال او داخلي ادارې د ستونزو حلولو ته پام ونه کړي نو ډیری رسنۍ به وتړل شي. په خوست کې د کلید راډیو سیمه ییز مشر نوراجان بهیر مشال راډیو ته وایي وروستیو سیاسي بدلونونو د رسنیو فعالیتونه اغیزمن کړي دي.
ډیرو رسنیو خپل کارکونکي کم کړي دي، خپرونې کمی کړي دي. په مالی برخه کې پخوا ځینې ادارې وې، حکومتي بنسټونه وو چې هغوی بېلابېلې خپرونې سپانسر کولې یا اعلانات ورکول، هغه هم بند شوي دي. نو په دې وروستیو کې رسنیو ته هم په مالی برخه کې هم د بشري قوې په برخه کې مشکلات پیدا شوي دي او که ډېر لنډ وخت کې مسؤلي نړیوالې او داخلي ادارې په دې برخه کې توجه ونه کړي زه فکر کوم چې ګڼې رسنۍ به وتړل شي.
د ژمن تلویزیون کارکوونکی اکبر یاسینی وایي اقتصادي ستونزې دومره ډېرې دي چې یو شمېر رسنۍ مجبورې شوي چې خپل فعالیتونه ودروي
په اقتصادي برخه کې دی بخي د ستون سره دوی مخ دي چې ډیره رسنې مجبور شوې دي خپل نشرات بند کړي او همدا ډول د نشرات په برخه کې کوم څه چې دوی خپلې پاغه کې هم دوی له محدودیتونو سره مخ دي دوی خپل زړه لکه مخ کې چې دوی غوښتل په خو نظام کې راپورټ وکړي یا کوم خبر جوړ کړي هغه سینه شي کولای دلته محدودیتونه وځ شوې دي چونکه رسمي دوی ته نه دی ویل شوی بار بار له دوی شپې غوښتنیم شوې دي چې بعد داس پالیسی غوړه کړي چې هغه د اوسنی نظام د چوکاټ سره برابر وي.
آزاد خبریال بختاجان بختیار بیا د اقتصادي ستونزو ترڅنګ رسنۍ ته پر وخت معلومات نو ورکول د دوی له مهمو ستونزو څخه بولی.
مالی مشکلات یو ترڅنګ معلومات ته نه لاسرسی دی. اسلامي امارت د خبریالانو په برخه کې د رسنۍ په برخه کې دغه مشخصه کړنلار نه درمسته کړی او ته نه د خپلې چې دی پاغه کړنلار لارشي.
د زرغون تلویزیون خبریال نور الله نوري وای اوس په دې ولایت کې د خبریالانو د دفاع بنسټونو خپل فعالیتونه تړلي او دوی داسې آدرس نه لري چې خپل ستونزې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
هغه بنسټونه چې د خبریالانو د خوندیتوب په موخه یا په نوم یې په دغه ولایت کې پروژې پلي کولې له تحولاتو وروسته هغه هم له منځه تللې دي. اوس داسې مرجې نشته که موږ ته خدای مکه ستونزه جوړېده یا پېښېده موږ له ستونزو سره مخ کېدو موږ ولاړ شو خپله ستونزه له هغې بنسټ سره شریکه کړو.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي رسنیو سره په یو نظر نه دي چې دوی ته پر وخت معلومات نه ورکول کیږي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
همیشه د پوره موږ ژورنالیستونو ته دي چې تاسو ازادانه تلی شئ او تاسو په مقابل کې هیڅ ریکارډ نشته. د دوی نه مې غوښتنه هم دادو چې دوی باید د اسلام ارزښتونو او د افغانستان ارزښتونو په پام کې ونیسي. دویمه دا چې په منفي شیانو سي ونه ګرځي. که چېرته دوی منفي شیانو لټوي نو هغه سل مثبتو نه دی هم هغه مثبت ټکیم روخلي. دوی دې جمعې د اطمینان د آرامښت لپاره باید کور وکړي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې رسنیز فعالیتونه پکې څنات څه ډیر دي. په دې ولایت کې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو د خبرونو سربیره څوارلس سیمه ییزې راډیوګانې څلور تلویزیونونه او اولس مهالنۍ چاپي رسنۍ په فعالیت بوختې دي. خو د طالبانو له حکومت وروسته د چاپي رسنیو د نویو ګڼو خپرېدل نه دي تر سترګو شوي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لدن نشو آغاز شوه ده په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سو اتم سو بیا پورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مخته شو بیا ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی دا چې د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسمی بجی او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر درینیمی بجی ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
پر ټولنیزو شبکو هغه وی ویډیو تون خبرګونونه په راولي چې پکې د طالبانو په حضور کې دو افغان هنرمندانو ته ستغې سپورې ویل کیږي او د غوې د موسیقۍ آلات سوزول کیږي. د تیر کال اگست میاشت راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په هغه هیواد کې پر موسیقۍ بندیز دی. ځوان افغان سندرغاړي چې له افغانستانه وتلي او یا هم د وتلو په هڅه کې دي روان حالت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. د چارو ځینې شنونکي هم د طالبانو واکمني د افغانانو ژوند د هغوی ملي ارزښتونو او کلتوري اساسو ته لوی ګواښ ګڼي. تفصیل په دې راپورټ کې چې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د جوړې او د جنورۍ پر 15 پر ټولنیزو شبکو د خپرې شوې ویډیو د یوې برخې له غږه پیلېږي. ویډیو کې لیدل کیږي چې ټوپک پلاس طالبانو د دوو هنرمندانو ویښتان ورکین چکړي. هغوی د لسګونه کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر ځاځی هم د ځاځی اریوب ولسوالۍ او ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي د جنوري پر 14 مشال لیډیو ته وویل د خپلو ولسي هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځی چې وایي ژوند ته د ورپی خطر له وجې خپل ځای ځګه نشي په ډاګه کولی زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
هنرمندان دي ادب لغون کې په چاګه دون کې د ځاځی یو اصلي اوسیدونکو کې او مونږ یو اصطلاح ورته وایي چې خلیفګان هغه خلک چې د پلار نیکنه د میراث پاتې دي او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نو از ځینو سیمو کې چې دوی حاکمیت درلود همدا کارونه به کول اوس په عامه سطحه په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویده ولس همدا حال به وي. تر اخره مې د ویډیو ورځ ولیدلی او له سترګو مې ورته اوښکې وڅڅېدې. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چې زما وجود دي او زما وجود را ماتوي. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام دپاره د دولت په سطحه چا کار نه دی کړی، ځکه اوس تیت پرک دي. نو زه فکر کوم چې په کار دا دی چې له بهر غږ راوچت کړو. موږ د هنر برخه کې هم ډېره ډایسپورا لرو.
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړي عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی، د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی، بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دی.
نور ویډیوګانې مې اوڅو تر د مخکې راووتې چې ځې خوشی نه کړم. کله کله سړی سره الفاظ نه وي چې څه ووایي، خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو. په خو موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی، بیرته ماغه جنگ په ډولونو په اترنونو رمانځلی دی چې موږ جنگ ګټلی ده، او په هغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري، دا خبرې هوایی نه دي. نو ډول، موسیقي، ادب، شعر، دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کیږي له ما څخه دغه م اخلي او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافرایي، هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي لري، ستا ولس ته، ستا خلکو ته، تا هغه هم له ما اخلي. نو بیا ژوند د څه شي دپاره ده؟ د ژوند هدف څه شی؟
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نوې مکلونو د خپل واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګو. د نوي او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي یې چې د هلکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې، د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمس د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ڈاکٹر سرمز د کابل د موسیقۍ مرکز له زده کوونکو د افغانستان ملی آرکسٹرا جوړ کړی و. سیاستوال د بشری حقوقو فعال او شنون کې افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا له افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا ټول سرنه اتر تپا منګې رباب دا خو د پیړیو پیړیو نه زموږ په اجرو کې خلکو به په دې کې مشغولم کوله، او زموږ دا چې کوم فوک لټریچر یا زموږ اولسي ادب چې دی، په هغه کې زموږ د پښتنو د ژوند تجربه، حکمت پټ دی، او زموږ ځوانان چې سره هغې پویا راځي او ځان پیژني، جهان پیژني. په دې کې شروع تبا کول دا خو یو قسم ته پښتني ژوند باندې حمله ده. زموږ سندره وجل دي، زبوګه موسیقي وجل دي، زبوګه شناخت وجل دي. دوی دوی لپاره ورغلو چې ګوره هلته کې جنډه یې چندرې کړه، جنډې کې څه نوک شو. نو دوی غواړي چې افغانان دنیا ته داسې وښایي چې دا جنوبي خلک دي. دوی یوازې په ټوپک باندې کنټرول کېږي، بس له آئین نه بغیر خلک په ټوپک لاس کې دی وایي چې بس موږ پاچاهان یو. ډېر مشکل وخت دی، بد وخت دی، او دنیا ته پکار دی چې هغې تماشا ونه کړي، ځکه چې دوی چې کوم اور په افغانستان کې لګي دا خو خوریږي.
د ملکن یو پیژندل شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي. نوموړی چې د سندره مو وجنۍ په نوم یو شعري ټولګه هم لري، زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي.
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل. دا هغه هغه تبلې او باجې او ربابونه هغه وسوځول، او دا درې میاشتو له لاړل او دا څلورو میاشتو له لاړل. نو هغه څیز دلته آلریډي موجود دی. په تېر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ ته ښکاره شوه چې دلته څوک را روان دي، څوک راوستل کېږي. مونږ اندېښنې لرو چې دا په خوښه کې چې دا عملونه کېږي، نو دا زموږ شاعرانو، د فنکارانو، هنرمندانو دا د هغې په کار، په زیار او په تخلیق باندې خامخا بده اغیزه پرې باسي. پکار چې په یو ډېر ساينټیفیک او ډېر سیاسي طریقه باندې زمونږ مبارزه چې دا د هنر لپاره، د امن لپاره دا مخ په وړاندې لاړ شي، او هم چې باوري او با اثر ځایونه دي په نړۍ کې، کوم فورمونه دي. پکار چې مونږ د خپل ستونزه، د خپل خبره هغه ته ورسو، خدای نه مرستې وغواړو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه راهیسي په هغه هیواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونې او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، ویاندویان یې په خبري کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقوقو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې د کار ته ژمن دي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنونشن کې ویل شوي چې د یوې ټولنې د روایتي میوزیک او د هغې د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
سندر خو جن دے او جن سندر دا،
خو اس نڈول شتا ن اتن شتا
د جنازے او د واده د ڈوڈی خاص فرق نہیں
د موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شری دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو پداسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بو غو تیر کو
پر هر څه سربیرا هله ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و پای کیم زما پس پوزیشن راغے
دوی دا سولے ل پیغام سر راغلی
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
مشال ریډیو د اردن کو د پیښور تر ټولو لوی روختون لیډی ریډینګ په خپل یو رپورت کې ویلي تیر کال د روختون ایمرجنسی ته د ټرافیکی پیښو شاوخوا 14,000 ناروغان ورغلي ول. د روختون د یو ویان په خبره دا شمیره د 2020 زیږدیز کال په مقابله کې 1500 زیاته ده. د پیښور د ټرافیک پولیسو یو ویان بیا وایي د تیر کال په مقابله کې د ټرافیکی پیښو له وجې په مرګونو کې 0% کمی راغلی دی. بلخوا د پاکستان د شماریاتو محکمې د 2021 زیږدیز کال لپاره په رپورټ کې ویل شوي چې په تیرو شپږو کالو کې په هیواد کې د شو ټرافیکي پیښو 80% په خیبر پختونخوا کې شوي دي. تفصیل مجید بابر راکوي.
د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی روختون لیډی ریډینګ د اطلاعاتو څانګې په یو خپور شوي راپور کې ویلي چې په 2021 کال کې یې د 14,000 نه د زیاتو ټرافیکي پیښو د قربانیانو درملنه کړې. د جنوري په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد روختون د اطلاعاتو د څانګې مشر محمد عاصم وویل چې په دې 14,000 کې ډیری هغه پیښې وې چې د پیښور په بیلابیلو سیمو کې شوې وې چې پکې ګڼ شمېر تنکي هلکان په یوه پایا د موټر سایکلو کرته بونو کول العمله د مرګونو حادثو ښکار شوی ول.
د لارج ایمرجنسی ډپارټمنټ چې کوم دی هغه د شپې ټولو نغټ ایمرجنسی ډپارټمنټ دی. د پکال 2021 کې تقریبا 14,000 د اکسیډنټ زخمیان او مړي چې کوم دی هغه لارج تر وړل شوی دی. په دې کې الارمینګ خبره دا ده چې زیاتره پکې دا چې کوم دی بایک والا یعنی موټر سایکل والا پکې زیاتره پکې هغه او ینګ ایج والا لکان هم پکې ډیر داسي و چې پکې زیات پکې مړم شو زیات پکې معذورم شو. نن سبا دا ون ویلینګ ډیر زیات کیږي په دې پیښور کې.
د محمد عاصم په خبره د 2021 کال دا شمیره د 2023 کال د ټرافیکي پیښو د شمیرو نه 1500 زیاته ده. دا شمیره یوازې د لیډرینګ روختون په خپور شوي راپور کې پټاګه شوې ده. مشال ریډیو د پیښور د دوو نورو خیبر ټیچنګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته اطلاعاتو د څانګې نه په 2021 کال کې د ټرافیکي پیښو د تفصیل غوښتنه وکړه، خو د ژمنې باوجود هغوی دا تفصیل شریک نه کړو. د ټرافیکي پیښو په اړه د پاکستان د شماریاتو د محکمې لخوا د 2021 کال د دسمبر په 6 په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې په هیواد کې 80% ټرافیکي پیښې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې کیږي. د راپور له مخه په تیرو شپږو کالو کې په هغه هیواد کې 18,322 پیښې رامنځته شوي چې 40% پکې مرګونی پیښې وي. په دغو کې په مجموعي توګه 43% په پنجاب او 20% په خیبر پختونخوا کې شوي دي. د پاکستان د انګریزي ژبې نیوز ورځپاڼې ته د پولیسو یو پخوانی افسر افضل شګری په خیبر پختونخوا کې د زیاتو ټرافیکي پیښو په اړه ویلي چې په هغه صوبه کې سخت موسمي حالات او په غرنۍ سیمو کې د سړکونو پیچلی جوړښت د دې لوی سبب دی. د ټرافیکي پیښو په اړه یو نړیواله ویبپاڼه ګلوبل روډ سیفټي وایي چې په پاکستان کې د ټرافیکي قوانینو او محفوظه سړکونو د نظام ذمہوار د مواصلاتو وزارت دی، خو دغه وزارت سره د محفوظه سړکونو په حواله کوم مشخص هدف نشته او هغه هیواد د نړیوال معیار د ټرافیکي قوانینو په عملي کولو کې هم پاتې دی. خو د خیبر پښتونخوا د ټرافیکو د پولیسو ویاند شهاب خان وایي چې په ولس کې د ټرافیکي قوانینو په اړه د اګاهۍ د متواترو کمپاینونو له امله په دوه یوشتم کال کی پر ٹرافیکی پیخو کی د کمخت رجحان راغلے دے
2020 کے مقابلے کے 2021 کے ایکسیڈنٹ کم شوی دی روڈ ایکسیڈنٹ او پاگی کی چکم جانی نقصان شوی پاگی کے ہم چکم دے 19% چکم دے 2020 کے مقابلے کی 2021 کی کم میں راغلے دے راغی دپار اگور زمگا ایجوکیشن ٹیمونے چکم دے مختلف سیکٹروں کی چکم دے زمگا ایجوکیشن ٹیمونے دی ایجوکیشن ورکی دی حوالے سرا کم دے ٹریفک قوانین دی چې پدی مطلب هر چاله پکار دی چې څنګه په نورو نورو صوبو کې چې کوم دی لکه اوس په اسلام آباد ته چې لاړ شوم دغه خلک یې ښه پوه شي هغه ځای لپاره کې پوه وي بدل ته دې پوه باوجود هم چې کوم دی د دې مطلب دی دا ټریفک رولز نه فالو کوي.
د پاکستان د شماریاتو د محکمې د شمیرو له مخه په تیرو شپږو کالو کې په سین صوبا کې 15,000 او په بلوچستان کې 2,500 ټرافیکي پیښې رامنځته شوې دي، خو په خیبر پښتونخوا کې دا شمېره سد پاسا 15,000 ده. دا چې آیا د ټرافیکي قوانینو د عملي کولو او محفوظه سړکونو د نظام په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت څه تګلاره لري او کنه، د دې پښتنې لپاره مو د ترانسپورت په برخه کې د اعلی وزیر محمود خان ځانګړي مشاور شاه محمد خان سره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نه شو.
د مجید بابر لدی رپورٹ سره د خبرونې د پای شیبو تر رسیدو اوریدونکو د خبرونو لنډیز له احمد الله اورو.
د کورمې د بشارایو یو شمیر اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی په سیمه کې د مشرانو هدفي وژنې او مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي او د خلکو ترمنځ د ځمکې شخړې د هواري کړي. پرون د پېښور پرېس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال د مظاهرینو وینا وه چې حکومت د په سیمه کې له خلکو غټې وسلې هم غونډې کړي. بلخوا د کورمې مرستیال کمشنر ډاکټر آفاق وزیر مشال ویډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په دغه ضلع کې هدفي بریدونه شتون نه لري، بلکې وخت په وخت د شخصي دښمنیو په ترڅ کې د خلکو وژنې کیږي چې دوی یې د مخنیوي هڅه کوي. ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی زر افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد پرون ماښام مشال ویډیو ته وویل چې دوی بل پاکستانی پلاوی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت افغانانو او په ځانګړې توګه ناروغانو ته د ویزو او د افغان کډوالو په اړه د مهمو مسایلو خبرې وکړي. مجاهد افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر کرنې ته نه د پډاګه کړي، خو د پاکستان ډانو رسپانې 13 ورځ د پاکستانی چارواکو له خولې ویلي چې د هغه هیواد یو لوړ پوړی پلاوی بعد جنوري پر 13 کابل ته ځي. وسلوالو تیره شپه د پېښور په فقید آباد کې یو دینی عالم ویشتلی دی. د پولیسو په وینا شیخ عبدالحمید تیر ماخوستن له مدرسې کور ته روان و چې موټر سایکل سپرو پرې ډزې وکړې. د پېښور پولیسو یو ډی ایس پی عالم زیب خان نن سهار مشال ویډیو ته وویل چې په حمله کې شیخ عبدالحمید وژل شوی او د هغه ورور شیخ محمد جوبل دی. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د برتانیا د ترهګرۍ ضد چارواکو تر هغې وروسته له امریکایي چارواکو سره په قضیه کې همکاري پیل کړې چې د امریکا په ټیکساس ایالت کې د یهودانو پر عبادت خانې د یو شمېر کسانو د یرغمل کوونکي پیژندګلوي وشوه. دغه 44 کلن تن ملک فیصل اکرم نومیږي او برتانوي وګړی دی. او استرالیا د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړی نواک جوکوویچ ډیپورټ کړ. د سربیا نواک جوکوویچ چې د کووډ-19 واکسین یې نو لګولي پرون د میلبرن هوایي ډګر ته ورسول شو او د دوبۍ په لور یې پرواز وکړ.
د خبرونو له دې لنډی سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا احمد الله او زموږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو له سټوډیو اوس اجازه ترنغواړو. د خدای په امان.